سپاسگزار هستم که تا حال برنامه را شنیدین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دوام لري، څو بین الافغاني خبری ژر پیل شي. نن تمه ده د افغان حکومت د راپورونو په اساس 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
ټاکل شوی ده چې نن تر 900 زیات طالبان له بنده آزاد شي. په تیرو 4 ساعتونو کې نشي په افغانستان کې 200 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د بندیزونو سربیره د ایران د تیلو یو بیړۍ د وینزویلا اوبو ته داخله شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو تر 900 ډیر زندانیان به نن خوشی شي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تصمیم همدا دی چې د افغانستان د سولې د راتګ لپاره او د حکومت د خپلینیت او په عین وخت د سولې لپاره تعهد د ښودلو په خاطر باندې د لوی شمېر بندیان خلاص شي، او بالاخره موږ یو څو قدم نور هم سولې ته نږدې شو.
د طالبانو د زندانیانو د ازادي رو د پریکړې په ځواب کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالېږلې پیغام کې ویلي دي چې دوی د دې بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي، او طالبان به هم د پام وړ حکومتي زندانیان آزاد کړي، خو ده ونه ویل چې څه وخت. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو آزادېدل د طالبانو له لوري د سولې د خبرو شرط ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشي په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلی دی چې اوربند تمدید کړي، د خلکو ژوند وژغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته د سولې د هڅو په ترڅ کې د زندانیانو د ازادۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د فبروري د 9 نیټې د سولې له مخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشوه، افغان حکومت باید تر 15,000 پورې طالبان له زندانونو آزاد کړي، او طالبان نږدې 1000 تنه حکومتي کسان له بنده خوشي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمند نن رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
در 24 ساعت گذشته بیشتر از 11 ساعت مورد مشکوک
لیول سوا معایناتو څخه چې په بیلابیلو لابراتوارونو کې شوې دي، په تیرو 4 ساعتونو کې 498 پیښې مثبت یا اکثریت په کابل کې دي چې 210 شو ترسي شي. د جانس هاپکنز پانتون د خبرو کډو شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 1,301 ورسید. تر اوسه په افغانستان کې 260 تنو د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی، او 1,123 تنه جوړ شوي دي. ایران وایي د ثور د میاشتې د 14 نیټې د پیښې په اړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده، او نتیجه به له افغان لوري سره شریکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ ایرانی پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د ثور په 14 تر 500 ډېر افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوښتل، له ادعا سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هرې ورځ چین ته ځانونه واچوي. له دې کسانو محدود شمیر وژغورل شول، او د یو شمیر کډوالو مړي تر اوسه لا نه دي ترلاسه شوي. د ایران د تیلو له 500 بیړیو څخه یوه د وینزویلا یوه بندر ته چې د دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده. د وینزویلا د تیلو وزیر طارق ال ایسامی د دوشنبه په ورځ د وینزویلا په بندري ښار پویریټو کې خبري غونډې ته وویل دی وایي د بیړۍ له عملې مننه کوم چې وینزویلا ته رارسی شي. موږ ته ضروري تیل، اضافي مواد او د نورو وسایلو تر څنګ پرزې راوړي تر څو زموږ د تیلو د تولید ظرفیت ورسره لوړ شي. د راپور له مخې ایرانی کشتی د اکشن به پروس د وینزویلا او بوته داخله شو. د ایران د تیلو دوهمه کشتی درې ورځې مخکې د کارابین بهیرې ته رسیدلې وه او درې نورې د اتلانتیک له سمندر څخه د تیرېدو په حال کې دي. واشنګټن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې پر دې غور کوي چې د تیلو دغو بیړیو ته څرنګه ځواب ورکړي. ایران او وینزویلا له هغو هیوادونو څخه دي چې واشنګټن بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې یو پوځي هلیکوپټر د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د چوکوتکا په پارټاپو وسمه کې غورځېدلې چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې دا پېښه نن سهار وختي وشوه او تر ډېره داسې ښکاري چې علت یې تخنیکي ستونزه ده. او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا سره کړې ده تر څو د هوایي چلند د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سربیره خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د جرمني اقتصاد وزارت او لوفتانزا هوایي چلند پرون د دې مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنه او سهم ورکوونکي هم باید د دې مرستې تایید وکړي. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. په همدې خاطر افغان حکومت نن 900 طالب بندیان خوشی کوي.
د ولسمشر د حکم سره سم نن بنو فلګونه بندیان 900 شاوخوا کې پلاسترو.
د طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد لدی اقدام هرکلای کړی دی. تازه په خپل ټویټر باندې دغه مسله لیکلې ده او ویلي دي چې دوی به هم زیات شمیر بندیان چې ورسره دغه بره خوشی کړي. خود اوربند دوام پاړه باندې تر اوسه رسمان څه نه دی ویل شوی. د بهرنیو موضوعات کې د هانګ کانګ مسله تاسو ته خبرو ده چې د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته د چین د پلانونو له کبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي له کبله په دې سیمه کې د پانګونې په اړه ډاډ ورکړی دی. په ځینو ولایتونو کې خلک د اوسنی اختر پر مهال خوښ نه دي. دوی وایي چې جنگ جګړو یې هر څه اخیستي دي. له هغې ډلې د غزنی د قرهباغ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده. د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي.
په دویم نیمه کې به تاسو ته د ګوډ اچار تفریح خپرونه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو. بیا هم خره غلی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دوام مومي څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. په عین حال کې پارک مانی کې یو لوړ پوړو چارواکو وایي د اوربند تمدید او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي فعالان وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو حتمی مسأله ده. نسیم شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره روان اوربند تمدید شي. دا هڅه د افغانستان په دننه او بهر کې له هرکلی سره مخامخ شوي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې د اوربند تمدید کولای شي په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لامل وګرځي. خاغلی فیصل د سیشنبی پور از ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل دوله پاره د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ هم روانه ده.
موږ تلاش کوو، کار پر کوو، په لګي په مصرفي چې دا به دوام پیدا کړي تر څو د زندانیان ازادي پروسه ډیره مخته پسې لاړ شي او هم وکولای شي چې مخامخ خبرې ژر پیل کړي.
په همدې حال کې په ارګ ماڼۍ کې یو مهم چارواکي چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د اوربند د تمدید او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړې ده. طالبانو په دې اړه چې د اوربند د تمدید سره به موافقه وکړي کنه زمونږ پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایي، خو تر دې مخکې دا ډول غوښتنې نه دي منلي. د ډلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا سره د هوکړې پر اساس د خپلو 15,000 زندانیانو خوشی کول شرط بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا په کومه سیمه کې له اوربند نه سرغړونه شوې او که نه، خو په ځینو ولایتونو کې د ماین چاودنې او توغندیو د لګېدو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې دوامداره اوربند د خلکو غوښتنه او د بین الافغاني خبرو د پیل او بریا لپاره یوه حتمي خبره ده.
چې دا کوم پیشنهاد بین المللي جامعه او د افغانستان حکومت او بیا د ټولو نه مهم د افغانستان د خلکو آواز هم دا دی چې دا اوربند وغځول شي تر څو چې مذاکرات کېږي او بالاخره یو معقول فیصلې ته رسیږي.
طالبانو د کمکی اختر په شپه درې ورځنۍ اوربند اعلان کرد او خپلو جنګیالیو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له دې اقدام نه هرکلی وکړ او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په درې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
نسیم شفق کوچه و موریدل تمدد افغانستان حکومت نه سوه طالب بندیان خوشی کړي. دغه کار د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس کیږي. البته پرونم سل طالبان خوشی شیو، نن به نه سوه خوش کیږي او زر نور طالبان به هم د ولسمشر د امر له مخې خوشی شي. د همدغه مسلې په ارتباط باندې له سیاسي کارپو او لیکوال خوشحال خلیل سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د بندیانو خوشی کېدل واقعي سولې ته زمینه برابروي که څنګه؟
واقعي سولې ته رسېدل یوه ډېره اوږده پروسه ده او دا پروسه مختلف پړاوونه لري. یو پکې د دواړو غاړو ترمنځ باور فضا رامنځته کول دي او د دغه باور د فضا رامنځته کول لپاره یو اساسي ټکی پکې د زندانیانو را خوشی کول دي چې یو بل ته هغه خپل حسنی نیت وښيي. دغه یو پیل ګڼل کېدلی سي چې عملا مذاکراتو ته لاړ سي او دواړه لوري مخامخ کینی.
د طالب بندیانو د خوشی کولو د بهیر بیرته پیل د چا دپاره ډیره ګټه رسوي؟ د حکومت لپاره چې د سولې پروسه چټکه کړي، کې د طالبانو لپاره چې خپل پخوانی جګړه ماران خوشی کړي.
څنګه چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق وسو، هغه وخت کې د طالبانو لخوا نه داسې تمه موجوده وه چې ګنې دوی داسې یو بریا ترلاسه کړي چې 15,000 بندیان به په یو دم راخلاصیږي. نو هغه چې عملی ډګر کې وکتل، دا بندیان د افغانستان د حکومت په لاس کې دي او د افغانستان حکومت او دلته یو سیستم د نظام ده. اور بندی به خوشی کیږي، دی هغه به بایومټریک کیږي او نور پروسه لري، حقوقي اړخونه لري. دغه ځنډ چې راغی نو دلته د افغانستان د حکومت وخودله چې د اصلي اړخ د سولې مونږ یو، دا چې دغه پروسه بیرته پیلېږي په هغه شرط کې چې مذاکرات شروع کیږي او دغه بندیانو خوشی کېدل په دې تمامیږي چې دواړه غاړه سره مخامخ کینی. نو بیا دې کې یو اړخم بایلون کینه ده تر دې وخته پورې، بلکې دواړه ګټون کې ګڼل کیږي. خو کچیرته دا بندیان خوشی کیږي او عملی مذاکرات نه کیږي، نو بیا ویلو سه دا د افغانستان د حکومت په تاوان ده.
اوس چې بندیان تبادله کیږي، بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي، په دغو خبرو کې د چا موقف قوي ښکاري؟ د حکومت، د امریکا او که د طالبانو؟
فعلا د سولې پروسې په نوم باندې کوم هلې ځلې شروع دي د خلیلزاد لخوا نه طالبانو سره د قطر دفتر کې. په دې کې ګټونکي امریکا او طالبان دي تر دې وخته پورې. په دې چې د امریکا خپل خلکو ته وایي یا ټرمپ اداره خپل خلکو ته وښي چې ګنیما د افغانستان یو لویه کشاله ختمه کړله او زه غواړم خپل عسکر راوباسم، اول ته هم کولای سم سی یو متحد دولت تر شا پرېږدم. بل خوا ته طالبانو ته ګټه ده چې هغه وکولای سي یو داسې یو ابر قدرت سره توافق لاسلیک کړي چې تر دې مخکې په تور لیست کې شامل وو او د تروریستانو په نوم یادېدل. دلته د دغه دواړو موقف قوي ده. نو دلته د افغانستان حکومت تر دې وخته پورې سنډته سوی و، اوس که عملا مذاکرات پیلېږي نو دلته د موقف په لحاظ چې د افغانستان داخل کې کومه اجماع چې رامنځته سوی د سیاسینو، دغه اوسنی توافق چې رامنځته سوی ده په کابل کې د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ، نو دا د جمهوریت صف تر بل هر وخت قوي کوي. قوت او ضعف د مذاکراتو په میز معلومېدلې سي.
کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، هغه سي چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې قرباني سلا استوي ده، افغانستان بل اخره چات پاتې کیږي. سره ویشل سي وي افغان حکومت ته طالب وسلولو تک نور هوغډلو ته چې د سیمې استخبارات یې تر شا ګڼل کیږي.
خلک حق لري چې د سې فکر وکړي چې چیرته امریکایان له افغانستان نه ووځي، ګنې افغانستان بیرته د مغه نوې مکلونو ته ورګرځي. دا ویره په ځای ده، خو د دې تر څنګ باید دا هیر نه کړو چې افغانستان او اوسنۍ نړۍ شرایط ډیر بدل شوي دي. هغه وخت کې ډاکټر نجیب ته ګاونډیو هیوادونو د نړۍ لویو قدرتونو ټولو لاس ورنخیستی و. اوسنۍ حکومت سره ټولو نیمګړتیاو د ډاکټر نجیب د حکومت په سر لینزوا سره مخ نه ده. په دې معنی نه ده چې امریکایان وځي یا نور متحدین له لاسه ورکوي. کاغذی هم دلته یو سیستم پاتې کیږي، نظام پاتې کیږي، دا حکومت دوام کولای سي. دغه د سولې مسله مهمه ده چې حداقل امریکایان په داسې شکل وځي چې با مسؤلیت وځي.
تاسو په یو مقاله کې لیکلي چې اوس طالب وسلولو ته په سیاسي ډګر کې ښه چانس په لاس ورغلی، دا کوم چانس دی او طالبان څه استفاده ورڅخه کولای سي؟
د طالبانو اوسنۍ وضعیت سده د سټیج تر لاسه کړی ده. دوی ځان نه مغروره کیږي، دا د افغانستان د واقعیتونو انعکاس نه ده، نه هم د دوی د هغه محبوبیت انعکاس ده په ټولنه کې، او نه د دوی د ځیرکتیا یا کومې فعال ډیپلوماسۍ انعکاس ده. بلکې دغه وضعیت چې دوی رسېدلي دي، دونه سټیج پیدا کړی ده، په اصل کې د امریکا د افغانستان د وتلو پالیسي ده. د ډېر کم وخت لپاره انتخاباتي خوراک ده. غواړي سي ترامپ خپل خلکو باندې دغه خرڅ کې سي، غني ما شلکلن جنگ ختم کړ، نو دغه 15 میاشتې وخت د ډېر کم وخت ده. طالبان کولای سي دي همدغه فرصت نه په استفادې سره هغه خپل جنگي هویت په یو سیاسي هویت بدل کړي، راسي د افغانستان د راتلونکي نظام کې یو غوښنه برخه سي، په یو سیاسي جریان بدل سي.
ازادي رادیو نمو د لیکوال او سیاسي کارپوه خوشحال خلیل خبري واوریدي. هغه د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د سولې د پروسې په اړه باندې د دغې اقدام د اغېزو په ارتباط خپل تحلیل شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله اوس د اخترونو په دودونو کې زیات توپیر او بدلون راغلی. دوی وایي اخترونه ډیر بیخونده شوي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو غواړي چې سوله وکړي ترڅو بیرته خلک په خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د غزنی اوسیدونکو وایي د ډولونو وهل، آګۍ جنګول، سانګو وهل او نورې رنګارنګ میلې هغه څه و چې دلته به خلکو پخوا په اخترونو کې ترسره کول، او دا غزنی تر څنګ له نورو ولایتونو څخه به هم سیلانیان ورته راتلل. خو اوس د دوی په خبره د بدامنیو او جګړو له امله هر څه له منځه تللي دي، او دوی هم اخترونه په کورونو کې تېروي. دغه اوسیدونکي د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې سوله وکړي ترڅو بیرته خلک خپل عادي ژوند ته راوګرځي. دوی وایي که داسې وسي، نه یوازې دا چې اخترونه به مشکلي، بلکې ژوند به مو آرام، هوسا او راتلونکی به مو روښانه وي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي جګړو او نامنیو اوس هر څه له منځه وړي دي.
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده، د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست سندرغاړي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي. هغه مست ځوانان د مخې خلک، هغه د یو منجلس او د یو بانډار خلک تللي دي. نه هغسې میلې سته، نه هغسې اخترونه سته، نه هغسې بانډارونه سته.
دا غزنی خلک چې یو وخت زیات خوشاله، مست، ټوکیان او شوکیان بلل کېدل، خو اوس پخوانی نه دی پاته. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار وایي په اخترونو کې به د میلو تر څنګ لوبې هم کېدې چې زیات مینوال به ورته ناست وو.
ځینو به ډولونو ته اتن کوو، یو بله ډله به ځوانان به هم وو چې هغوی به آسونه ځغلول، نیزهبازي به یې کوله. ځینې ځوانان داسې هم وو چې د والیبال لوبې به یې ترسره کولې، او ماشومانو یا تنکیو ځوانانو به د چارمغزو د جنګولو لوبه کوله، د اګیو د جنګولو لوبه به یې کوله. چې له بده مرغه اوس د جګړې په دغو څو کلونو کې دغه وروستۍ لوبې نه ترسره کېږي.
دا چې په اوس وخت کې د ولایت پر ډیری سیمو وسلوال طالبان واکمن دي، نو د غزنی ګیرو ولسوالۍ عبدالمجید جړان هم وایي
ټول ولسوالیو کې البته هغه څوک واکمن دي چې نه ډول پرېږدي نه سانګ وهلو ته اجازه ورکوي نه د هګیو جنګولو ته اجازه ورکوي. دا هم یو سرګرمي وه د ځوانانو لپاره، د هغه د اوسېدونکو لپاره اخته ته یو رقم خوښي وه. د اختر هغه رقم خوند نشته، یعنې هېڅوک دې تلیوار نشته، اختر ټکه نشته، تر څو پورې چې دغه د جګړې لمنه وي ټوله سوې او جنګ روان وي، تر هغو پورې به زموږ اخترونه همدارنګه پیکه وي. خدای دې وکړي چې سوله راسي، زموږ اخترونه ته هم هغه بېرته پخواني حالت ته وګرځي.
دی دا هم وایي چې د جګړو او نامنیو ترڅنګ په هیواد کې په تلویزیونونو کې هندي، ترکی، پاکستاني او ځینو نورو سریالونو او پروګرامونو هم په کلتور په ځانګړې توګه د اخترونو په دودونو منفي اغیزه کړې ده او بیخي بې خونده کړې دي. دوی وایي کله دغه تلویزیونونو د سریالونو او پروګرامونو د خپرېدو هم دا حال وو، نور به هم زموږ په کلتور کې منفي تغیر راسي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه تشویش په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو د اختر د رخصتیو له امله بریالي نسو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل مخکلي دي چې تاسو د هلمند راپور خپور کو. یادونه کوم چې په همدغه پروګرام کې تر دوی مینیمای پورې وړاندې دوه درې دقیقې وخت لرو، تر هغه وروسته به بیا هم چې لنډ خبرونه مو اوریدل کولای شي، یعنی د افغانستان په وخت له څلور نیمو وروسته هم تاسو موږ ته کولای شي زنګونه راووي. 15 دقیقې وخت لرو، هلته هم کولای شي د خپلو سیمو کې د اختر په اړه باندې او دا چې سره له دې چې کرونا ویروس ګواښ شته، آیا اختر څنګه تیریږي، تاسو له کوره وتلی یې که نه وتلی، قرنطین مو مراعت کړی که څنګه، او همدارنګه د اوربان په اړه هم تاسو کولای شئ خپل لنډ پیغام راته ووایئ په ژوندۍ توګه. البته پیغام مو واضح ووایئ په همدغو دوو مسلو باندې او نورو خواو ته ډیر مزی. نو موږ به تر هغو پورې بل راپور تاسو ته خپور کړو او تاسو هم زنګونه راووایئ، تر همدغو دوو راپورونو وروسته ستاسو غږونه هم راخلو. اوس به ورشو هلمند ته. په هلمند کې خلک د دایمي اوربند غوښتنه کوي. تفصیل د دغه راپور د الیاس دایی په غږ کې اورو.
که څوم د اختر په ورځو کې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ د سوي اوربند په خطر د هلمند په ټولو سیمو کې قراري و، خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي که دایمي او اوږدمهاله اوربند ونیسي، ویریږي چې تر اختر وروسته به جنګونه زور واخلي او د دوی ژوند به یو ځل بیا ناامنه شي.
ول نه شکر ځکه چې په آزاد خلک ګرځېدای سي، په خوا چې ټکان د اوس منه خلک آزاد ګرځېدلی سي. یاره پیلان خو اوس ټکان نسي، د اختر مخکې لا ټکان و. د اوربند په خاطر په دغه چې اوربند سوی په دغه ټکان نه کېږي نه، طالبان دا غړت وطن خوات نه را پوری وځه، نو حکومت غړت ور پوری وځه.
وو دا اوربان شکر دی چې سړی خپل په سیمه کې په آزاد فشو وګرځي. وو باید د سول خبره وسی اوربان خوشاله دی، موږ ملک نام نه دی خوشتنه مدا چې اوربان وسی سول وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کمربندي سمته نږدې د غوسیدونکو د جګړې د شکیلو غاړو غاړي چې اوربان د وغځوي او د سول او جوړجاړي د پردمه خامه خبرو زمينه برابر کړی. هلمند د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې نامنه دی او ډېری سیمې څو واره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس سوي دي چې تر ټولو زیر زیان هم عادي خلکو ته رسېدلی دی. د نادلي د لوی مندې د سیمې اوسېدونکي وایي د اختر په ورځو کې تر اوربند وړاندې نږدې هره شپه جګړې کېدلې چې د دوی پر ژوند او کاروبار یې بده اغېزه کړې ده.
نو که چېرې دغه ډول دوام وکړي، سوله خو هېڅ امکان نه لري چې راسي. د دې تر څنګ به عام ولس هم زیر سي، عام ولس ته به هم مرګ ژوبله واوړي او د رسول خبرې به بيخي ختم شي. کچیر دغه جګړه دوام وکړي، د پخوا په ورتلو د څو کلونو مخکې چې کله جګړه تیز سوله، ګرد ولسوالۍ سکوت سوالي، خلک کډوالۍ ولسوالی ته اړسوله چې د ولسوالی څخه ولایت تراله اند ولایت څخه نور هیوادو ته کډسوله نو کدا جګړه دوام وکي اقتصادي مشکلات ترڅنګ به کډوالی هم رامنځته کې خلک به غربت اړ کی
د کوچنی اختر په ماشام طالبانو په مشروط ډول د دوی ورځو د پاره اور باندې اعلان کړ چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د ډز بندیز اعلان وکړ ولسمشر محمد اشرف غنی د 2000 طالب بندیانو د فوري خوشی کېدو ژمنه هم وکړه د هلمند د والی ویند مرزواک وایي کچیر طالبان اور باندې وغځوي دوی ته هم د مرکزی حکومت لخوا ویل سوي دي چې ډز بندیز ته ادامه ورکړي ځواک ازادي راډیو ته وویل اور باندې او سوله د خلکو غوښتنه ده او دوی دغه دواړو ته ژمن دي
هغه سیمه چې هغه ځایونه کې افغان دولت میشته هلته خپله تر دې دمه پورې کومه ستونزه نه ده پیښه سوې او هغه سیمو کې چې مخکې تعرکات وو اوس په هغه سیمو کې تعرکات نشته دي افغان حکومت هم دې ته ژمن دی او په سیمو کې د ولس د امنیت په خاطر باندې هم دوی امدګي لري او د دې ترڅنګ هغه سیمې چې هغه ځای کې مخکې وسلواله مخالفینو تعرکات وو هلته تعرکات ترېدلي دي او د دې ترڅنګ خلک ډیر خوشبینه دي ته افغان حکومت د ولس ټول ستونزو ته د هغو د ستونزو د حل لپاره ژمن دی چې په هره کړنه مخته ولاړ شي او د دوی لپاره مکمل هغه څه چې ولس اړتیا ورته لري هغه ترسره کړي
ځواک د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په ورځو کې چې د دواړو غاړو ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی په هلمند کې هیڅ ډول امنیتي پیښه او جګړه نه ده شوې کتونکي وایي اوس چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوې ده په کار ده چې دواړې غاړې تر ځینو مسایلو تیر سي او بې له قیدو شرطه د سولې خبرې پیل کړي امید لري استای د ازادي راډیو هلمند
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته چې د چین د پلانونو لکبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي لکبله د پنګونې په خاطر اندېښنه لري ډاډ ورکړ. د چین حکومت پر داسې یو قانون چې د ډیرو خلکو له نظره د هانګ کانګ کورواکي ختمولی شي کار کوي. په دې اړه باندې جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د چین حکومت د می میاشتې په 28مه نیټه د هانګ کانګ د ملي امنیت په نوم د داسې قانون طرح وړاندې کړ چې په دې ستر تجارتي او صنعتي مرکز کې پر هر هغه اقدام چې خیانت، خرابکاري، بلوا او فتنه چول یا بهرنۍ مداخله او بلتون غوښتنه بلل کیږي بندیز لګوي. د هانګ کانګ ډیرو سیدونکو سوداګری شرکتونه او پنګوال او غربي دولتونه ویره لري چې د چین حکومت لخوا د نوي امنیتي قانون ترهبه د دې سیمې ځانګړي حقوقي موقف او کورواکي چې نړیوالو پنګوالو ته د کار او فعالیت ښه زمينه برابره کړي ختم کړي. خو د هانګ کانګ مشر کاری لام نن په هانګ کانګ کې په خبري غونډه کې د چین د حکومت له لوري د نوي امنیتي قانون دفاع وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې اندېښنه نه کوي.
There's no need for us to worry because time and again in the last 23 years, whenever people worried about Hong Kong's freedoms of speech and freedoms of expressions and protest,
موږ هیڅ اړتیا نه لرو چې تشویش وکړو ځکه په ورسیو دروښتو کلنو کې چې کله خلکو دلته د بیان د ازادۍ، د رسنیو او د مظاهرو د ازادۍ په اړه اندېښنه کړي، هانګ کانګ په وار وار ثابت کړي چې موږ د ارزښتونو ساتو او لا زیاته وده ورکو. په هانګ کانګ کې تیر کال د دیموکراسۍ او د دې سیمې د کورواکۍ میلیونونه پلویان لارو او کوڅو ته راووتل او د چین د حکومت هڅې وغندلې چې پر دې ښار یې د ځان د نفوس او کنټرول د زیاتولو لپاره کوي. په هانګ کانګ کې مظاهرې څو میاشتې روانې وې. په هانګ کانګ کې د یکشنبې په ورځ هم زرګونه وګړي لارو او کوڅو ته راووتل او د قانون د نوي طرحې پر ضد یې لاریون وکړ، خو پولیسو مظاهرچیان د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله خواره کړل او داسې نشه دي پکې وسوي چې په څو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. د هانګ کانګ د پولیسو مشر جان لی پرون وویل چې دا ښار تشدد ته د کېوتو په حال کې او د تروریزم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی، نو له دې کبله نوی قانون ته اړتیا ده. د هانګ کانګ مشر په نننیو خبرو کې وویل چې د یو آزاد ولس په توګه هانګ کانګ دا خپلواکي او ازادي لري چې خپله خبره وکړي. کاری لام وویل چې په نوی قانون کې به دا تضمین شوی وي چې د هانګ کانګ ازادي، د قانون حاکمیت، د دې سیمې د قضایه قوې خپلواکي او هغه نور ارزښتونه خوندي پاتې کیږي چې د هانګ کانګ خلک خوشوي.
تر لنډو خبرونو یو نیمه دقیقه وخت لرو. لکه څنګه چې مخکې ویل تاسو کولی شئ موږ ته زنګونه راووئ. تر لنډو خبرونو وروسته بیا تاسو ته چانس درکو. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ.
حاجی مامدانی هم د بادغیس نظامان د زحمت در کړی جناب محترم دا ډېر یو ښه اختر و دا اختر چې و صاحب په نور دوه اختره تېر سوه یو دا و چې اختر و بل دا اوربند و او موږ د ښاغلي اشرف غني څخه غواړو چې دا طالبان دا 15,000 ژر یله کړي چې فوراً تیار به اوربند وشي دا سوله وشي او که غواړي چې دوی د افغانستان کې ارامي راشي او په دې افغانستان کې سوکالي راشي دا بندیان دې ژر یله شي دا خلک ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې او په افغانستان کې به ارامي راشي طالبان هم دغه ته آماده دي چې دغه بندیان یله شي خوشحالي د مخامخ د سولې خبرې به وشي او خشونت به هم کم شي وره دغه په افغانستان کې دا د کورونا تکلیف هم ستا سایمان د ابو خصوصان د بادغیس په ولایت کې د القوي سړک شروع دی دا به هم په ښه څوک په ارامه صاحب دا کار هم وشي نو دا زموږ یو خواهش دی د ټولو خلکو صاحب من چې ژر په ژره دا بندیان یاده شي او مخامخ ناسته د دولت او طالبانو سره وشي نو دغه مو خواهش دی
په ډېره مننه
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب مننه کوم اوریدونکو یو له بادغیس مختزنګ راوالی ویل چې باید اوربند وغځیږي او د طالبانو بندیان جر خوشی سو بین الافغانی خبرو وصول ته لار برابر شیم تاسو کولی شئ تر لاندو خبرونو ورسته چې وسی احمد شیبر وی مختزنګ راوی بیا هم تاسو ته چانس درکو خوست لاند خبرونه
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د طالبانو تر نه سو ډیر زندانیان به نن له بند آزاد شي د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلي دي چې اوربند تمدید کړي د خلکو ژوند وژغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي د افغانستان د امرختو وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 پیښو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ ایران وای د سور د میاشتې د 14 منټې د پیښې پاړې د افغانستان د حکومت د اسنادو تیړنه کړې ده او نتیجه بل افغان لوري سره شریک کړي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشي ایرانی پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه د ایرانو د تیلو له 500 بیړیو څخه یو د وینزویلا یو بندر ته چې دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده د روسیې یو پوځي هلیکوپټر د غیوات په شمال ختیځ کې غورځېدلې ده چې څلور تنه پکې وشل شوي دي او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا هوایي شرکت سره کړې ده
احمد شیبر لاند خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې هم په تفصیلی توګه باندې ولولې لکه څنګه مو چې د پروګرام په جریان کې ویل تاسو کولای شئ موږ ته زنګونه راوي څو دقیقې وخت لرو د تاسو غږ به هم خبر کو دا چې په سیمه کې مو اختر څنګه تیریږي د اوربند ورځې څنګه وي په دې اړه باندې موږ ته لاند خبري وکړي اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ نو مخلي کوم ځای مو تماس نیولې او اوربند څنګه په دغه درې ورځو کې
السلام علیکم جناب احمد شهبر صاحب ټول اوریدونکو د آزادۍ راډیو کارکونکو ته نیکې کلی او اختر مبارکي وایم بارانګل جبار خیل جبار سنګراف نه
جبار خیل صاحب ز صفی الله ستان اگزام شهبر صاحب خبرونه وی لاړه مهرباني وکړئ د اختر پروزو کې چې د غوربند څنګه تیر شو
یعنی زه سپاس ته د اختر مبارکي وایم ګرانه وادوال ټول ته
مننه د اوربند په اړه څه نظر لري که څنګه په سیمه کې مو اوربند ور رعایت سو که څنګه او اختر څنګه وو
ماشاءالله ډیر وخت ور اخترو ډیر خیسه اخترو د دې خپل تر په افغانستان کې دایمي اوربند دغه زیرو ورځې اوربند خو دایمي علي کور منظور کې ماشاءالله ډیر خیسه اخترو د کورونا مو سره وا شکر الحمدلله د کورونا کومه د عوامي روغتیا فارښتنې هغه ته د مراد کړې ده او ان شاء الله چې کارونه چې تاسو راځئ مبارکي خپل خپلوان ته دې په څیر سره باندې خپل مبارکي نو وکړي ماشاءالله د کوم ښه هغه اختر وو په خدای دا اوربند دایمي اوربند چې افغانستان کې د خدای په ځای دایمي او صحیح سول راوړي
مننه کوم جوار خیل صاحب لنګرار علم سره تماس ونیو ویل چې اوربند خو دی غوښتنه وکړه چې دایمي اوربند یو شی هم درنګ دوی ویل چې په اخترونو کې چیرته نه وتللی بلکې ټلیفون باندې اختر مبارکیانې کړې وي نو ټلیفونونو لارو کولای شي چې تاسو اختر مبارکیانې ورکړي بل اوریدونکو هم لرو لاغوې سره به هم خبرې وکړو
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ نو مخلي لکم زما تماس نیولې او د اوربند دوامدارنګ دي اختر د ورځو په مناسبت کې لاند پیغام لري کولای شي وی وای
مننه خیر اوسه مخملیسات غوایم د څنګه مرکه ودش
دا ډېر ښه اختر درې ورځې کې قربان دي چې ډېر ښه خوند لا قربان وکړي ولایت څنګه دا چې سوال راځي تا قربان چې درې ورځې لا یې سو بس بل خطر دا او چې
د دې اوریدونکو فکر کوم غاقت شو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او خپل لاند پیغام راته وایي.
السلام علیکم. خپل نام له
پټه خپل لګیاو. مهرباني وکړئ خپل پیغام راته وایي ورور. او شکر ژوند دی. اوسې اوربند څنګه تیر سو په سیمه کې تاسو
وربان څه خوندور وولو بس دا وربان دا کرونا پر برابر خبره کوم چې دا بندي نه زیات شي ډیر بشي
ښه او ډیره مننه. بل اوریدونکو به هم واخلو وخت لرو یو دو دقیقې وخت شته. بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړئ خپل پیغام وزیر ته ووایئ چې د اوربند په اړه تاسو غوښتنه څه ده. همدارنګه د اختر په مناسبت څه کارونه مو کړل یا زنګونه مو ول که خلکو کړه ورغلې څنګه مهرباني.
السلام علیکم ورور ته خیر خیر دی.
او مننه خپل پیغام راته وایئ مهرباني. ستاسو سیمه کې اوربند څنګه تیر شو ورور؟ غږ مو ډیر صفه نه راځي لږ ځای سم کړئ.
صحیح
شو؟ او مهرباني غږ دې راځي ووایه.
امان ګو چې نو قرنطین مارنطین نه چې یو نار سړي په خپل آزادانه یو بل کور ته لاړ اخره تیر شو.
ښه، یعنی تاسو د کرونا مسله جدي نه ونیولې که څنګه؟
کورونا د دې داسره کوم دي چې دا بازار خوځي دا بازار کې ډیرو بار دا بازارونه خوځي دي نو کارندې هره ځه کارندې چې بازار بند کی سره دا نه چوکونه بند کی رښتونه ګرځي موټرونه ګرځي بازار کې ما په حال دا کارنټین نو کنه دا بازار ما چې ډیرو بار ځخلا کارنټین کړه دا هم ډیرو باندې ورنه وتا کارنټین نو هم ما خو ډیرو بار
ډیره مننه کوم د ازادي رادیو اوریدونکو له مختري خبري وکړلې خپل پیغامونه راته وویل دا چې د پسیما کې اختر څنګه تیرېد او د اوربان په اړه باندې دوی ځینی غوښتنې کولې. تاسو یې غوونه واوریدل. بیا به هم په نورو پروګرامونو کې تاسو چانس درکو. خو اوس دوی منیمایي په برخه کې دوه ځانګړي پروګرامونه دي، یو د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بل بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیر ورځو خبرې وکړو او تاسو ته به د اختر څرنګوالی چې په قرنطین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتله څرګند کړو. سګنۍ اختر په مخورو خزو څنګه تیر شوی؟
د میلمنو د لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناسته ولاړه زیاته شي د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره.
په سګنۍ کوچني اختر کې له هیواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو؟
زما د لپاره خدا غم و چې زه په دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم.
آیا په اختر کې خادی کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلو خپلوانو کره په تګ را تک پوری تړلې دی؟
مخه بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره د مکړه وایروس باندې اخته نسو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنکو دا به خې چې بیا هم کور کې پاتش.
د دې ټولو پښتنو ځواب په هم د خبرونه کې واوري. د خبرونه ودمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای د توړان نکوم.
کال کې دو اختر چې یو کوچنی او بل لوی اختر دی د مسلمانانو د خوشاله رسمي ورځ دی. تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي د خپل خپلوانو کره د اختر په مبارکۍ ورځي. په دغه ورځ ټول ناخوالي پرېږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي. خو سګنۍ اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود. خلک ټول په قرنطین کې وو او د هیچا کرا نو لاړل، ځکه چې د صحی پلوه تاګ راتګ د کورونا ویروس خپرول دي نورو کسانو ته. دا چې عام خلک ساګنه د اختر ورځې څنګه منځلي دا به په خپل ځای پرېږدو. رابه شو مخورو ښځو ته چې دوی د اختر اوله ورځ او نورې ورځې څه ډول منځلي دي. په سر کې به د ښځو د فعالې او لیکوالې صفیه صدیقی خبرې واورو.
متاسفانه خلک به ډېر نه دي لیدلي، یو نیم سپینګیری او سپینسری چې دي هغوی ته مې اختر مبارکي کړې ده، هغه هم د لرې نه، او کور ته مې هم څوک نه دي راغلي. مونږ دوه درې فامیلې چې ټول په یو کور کې اوسېږو، مونږ دې ته اړتیا نه ده پېښه شوې چې د کور د باندې اوسو اختر مبارکۍ ته، ځکه په دې باندې پوهېږو چې ننګرهار کې الحمدلله کورونا دومره ډېره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې د همدې دپاره له کورونا تښتېدلي او جلال آباد ته راغلي او قرنطین ده، د قرنطین مراد کوو. او په دې باندې هم پوهېږو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کیږي هغه صحت او سالم پاتې کیږي. بنان د اختر په دې ښکلي ورځ غواړم ټولو دوستانو ته د ازادۍ د راډیو له لارې ووایم چې کور کې اوسېږي، اخترونه مو ډېر تیر کړي دي، که ژوند په ژوند کې به نور اخترونه راشي. نوي جامې هم کړي دي، په خپل کور کې واغوندې، میوه خپل ځان ته کېدې، خپل د ځان قدر او عزت وکړي. ځکه زه صفیه صدیقی همدغه خپل ژوند تیروم، ډیره زیاته خوشاله يم چې نن له تاسو سره يم.
په اختر کې خوشالي کول او نوې جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا له خوا تر خپلې وسې تر سره کیږي. خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې ایوی اړمنې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو لپاره خاصه آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ راتګ زیات شي، ناسته ولاړه زیاته شي. د کرونا د ویروس د انتقال او د شیوع لپاره د مخنیوي لپاره زموږ کورنۍ ټول تصمیم نیولی چې هغه پیسې چې په جامو مصرفي وو او په میوه مصرفي وو د خاص د اختر لپاره هغه به یو ځای کې وو، بې وزلې کورنۍ ته به خوراکي مواد به اخلو او د دوی سره به مرسته او کمک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بې وزله ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري، دوی په خپله مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي. او هغه زیاتره یې داس خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه، اوس چې بازارونه بند دي کار نه لري، وزګار دي، نو د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوره دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنیو سره مرسته وکړو، مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نورو اخترونو په څیر شاندار نه وو، خو لږ تر لږه هغو کسانو ته چې نورې ورځې یې ډېرې بوختې دي یو د استراحت ښه موقع وه. د میدان وردګو ښاروالۍ ظریفه غفاري هم دا ورځ له کار او دندې نه ګوښه د کورنۍ تر څنګ په آرامه فضا کې تیره کړې ده. آغلې غفاري د خپل اختر په اړه راته دا سی وای.
سګنۍ اختر د کورونا ناروغۍ او په وطن کې ځینې نور موضوعات تو سره لکس کمرنګ وا، خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه په سړی ختیریږي. بل خصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته ځو، نو حداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شوه او مونږ شو کولای چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې وو، بل خصوص ما اختر کې وشو کولای چې حداقل لږ څه استراحت وکړم.
د یوه خصوصي شرکت مشره او افغان سوداګره ممتاز یوسفزی هم دا اختر په کور دننه له خپلو اولادو او کورنۍ سره یوازې منځلې، او د کورونا ویروس د نه خپرېدو په پار یې خپل خپلوانو ته د اختر مبارکي په موبایل او انټرنیټ ویلې دي.
د هر سره مخکې د درنو او دونکو ته د تیر شي کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. کوچنی اختر د مسلمانانو لپاره یو مذهبي جشن دی چې د نړۍ په ټول اسلامي هیوادونو کې په خاص مراسمو نمانځل کیږي. له بده مرغه د کورونا ناروغۍ چې د یو جهان شمول اپیدمي په توګه ټولو نړۍ ته سوری خپره کړه، د مسلمانانو دغه جشن هم د جدي مشکل سره مخامخ کړه، او مونږ هم د اختر مبارکۍ نت موبایل او تلیفون د لار نه دوستان ته او خپل خیخان ته د اختر مبارکي ورکړه او امیدواره یم چې راتلونکو د لوی اختر د را رسیدو سره د ناروغۍ په خیر سره ختم شي.
دا اختر نه یوازې په هیواد کې دننه له محدودیتونو سره و، بلکې له هیواده بهر هم فعالو ښځو دا اختر د کور په چار دیوالۍ کې نمانځلی دی. ګلالۍ اسماعیل چې یوه پښتنه فعاله ده او امریکا کې ژوند کوي، راته د دغه اختر په اړه وویل چې دی اختر کې نه جامې کړې وي او نه هم چیرته لاړه. هغې په دې اړه زیاته کړه:
دا اختر خو په ما ډېر ګران تیر شو، ځکه چې اختر کې خلک خپل وطن ته ځي، نوې جامې اچوي، خپل مور پلار سره ملاویږي. خو زه په دې اختر کې نه خپله وطن ته تللی شم او نه مې مور پلار راتللی شو. جامې مې هم نه شوی اچولی نوې، ځکه چې یو خو دا زما د پاره دا اختر نو په ما باندې زما د پاره خو دا غم و چې زه په دې باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم او خپل مور پلار مې په تکلیف کې دي. نو جامې خو مونږ دې الله نوې نه دي اچولي په اختر کې. بهر وتل هم پکې نشته چې بهر اوسي یا انسان سوچ بدل کی، ذهن بدل کی، نو بس اختر مو هم په کور کې تیر شو.
اختر د ټولو مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده، خو د کور د میرمنو اختر تر نورو فعالو میرمنو توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی او د کور میرمنو د اختر څه ډول ونمانځه، دا به د ګلبیبي په خبرو کې واورو چې د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې په یوه خامه کور کې ژوند کوي.
تیر اخترونه خو ښه و، هلکان کار کول، د اختر میوې ایوانانو ته کالي مونږ اخیسته. سږ کال کورونا چې راغلی ده، مونږ زامن مې بیکار ده په کور کې قرار ویده ده، او د کور کې رایی هم په مونږ باندې ده. هغه سړی راځي چې کور کې رایی راکه، مونږ نه لرو او نه دومره وسه لرو چې د اختر ته چی شی واخلو.
موری اختر دی مبارک شاه، درته نشما د مسافر بچ زړګی در پتی چینا، درته نشما.
اختر د خوښیو او خوشحالۍ ورځ ده. که د کورنیو تر څنګ تیر شي، دا به د کورنیو ترمنځ د لا زیاتې مینې لامل شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی هم چې قرنطینې په ښه توګه په پام کې نیولی او اختر یې په کور کې منځلی، په خپل اختریز پیغام کې وایي: روغ صورت پادشاهی ده، او د روغتیا د ساتلو لپاره باید په کور کې پاتې شو تر څو مو خپل او د خپلو خپلوانو روغتیا له ګواښه ژغورلی وي. هغه زیاتوي:
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د کوچنی اختر رسیدو ټولو ته مبارکي وایم. طاعتونه او عبادتونه هم قبول شي. خدای دې وکړي چې د کرونا نه په امن او امان اوسئ، همدارنګه د نورو ناخوالو نه د خدای تعالی په حفظ کې اوسئ. البته دا اختر متفاوت اختر دی نسبت تر نورو اخترزو، ځکه چې خلک قرنطین و، راشه درشه هم ډیر محدود دی، تګ و راتګ هم باید محدود دی. خپل دوستان نه کولای سي چې ټیلیفوني ډول باندې اړیکې ونیسي او پوښتنې ورنه وکړو یو د بل نه، او دا چې متاسفانه اقتصادي چارې هم د قرنطین په وخت کې مطلقا بند و. اقتصادي ضربه نه تنها یوازې زمونږ هیوادوال مونږ او تاسې، بلکې ټوله نړۍ ولیدله. خو دا هغه مصیبت یا آفت و چې راغی، خدای دې په خیر سره ورک کړي، او مونږ ته ښایي چې خپل هغه هیوادوالو سره چې کوای شو تر کومې حده پورې چې مونږ په وسه باندې پوره یي او ورسره مرسته وکړو. سربیره پر دې چې اخترونه د تګ و راتګ او د احوال پرسی وخته، خو بیا هم ښه بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره چې خدای مکړه په وایروس باندې اخته نه سو، او یا هم هغوی ته دا وایروس و مرض ورنه کړو، دا به ښه یي چې بیا هم کور کې پاتې شو، او که چیرته د باندې ځو بیا هم هغه فاصله باید په پام کې ونیسو. سربیره پر دې چې هغه لاسینځنه به نه هیروو. خدای دې د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره دا اختر هم بختور کړي، او خدای دې جنګ و جګړه نوره قطع کړي، او هیله مند یم چې تل په شانته په یو خوله او یو غږ هر وخت مصیبت راځي خپل خلکو تر څنګ ودرېږو، او د عید او د اختر ښې شېبې خی ورزه خوشاله باندې سرته ورسو همدغه چی جوړ روغ او رمټ یو همدغه چیز منګه نور دوستان او عزیزان صحت مندي ز فکر کوم چې صحت لوې نعمت ده پم دې باندې به شکرونه وباسو تاسو محترم اوریدونکو لپاره خی چاري غواړم خی ورزه بیا مختر مبارک شه عیدتان مبارک
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د فالو خزو د دغه اختر او د نورو اخترونو توفیق ته زنګړی شوی و هم دومره وخت تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام هیله دا چې لا کورونا او دا کورونا لوجې لا رامنځ شویو جنجالونو په امان کې وي خاصه موازی دي چې د قرنټین لوجې په کورونو کې توتريخوالي ډیر شوی مقصد احتیاط کوي چې د بوټونو پیالو او جارو له گزارونو څخه خوندي پاتې شي که خدای مکړه زخمی شي نو روختون ته تک هم وسلوي غم دی یعنی شوله مو وخره او پرده مو وکړی لدی خبرو چې راتیر شو د خبرونه په پایل کې به مو د زونډی د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هر خبره کې خزې ته مشوره یا معلومات ورکړي
ځز دامه سو خو ګوره پام دیوی چې زر زر زنګ ووهې چې سودا به مې درته
خا خو ته مار چاته خوشی خوشی زنګونه مو وهه چې ډیر مصرف لري
نه وهم کمې کوم وخت تا ته ووه په الوتکه کې زه
او ډیر لري ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دیوی چې زونډه ولونګ هر ورځ خوانځي ته لاړ شي او درسونه ووي
ښه ګوره کدی کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلی وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډې پلارې
خورې ته څوک خبرې کوي
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې کا دوه ورځې دې نه دی وتلې اوس خورم کړم
دا ته څوک یې زه د زونډی پلار نه یم سربلان خان یم
شاشا اوس دې نوم بدل کړ
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې ته درېږه چې بادر خان ته ورنارې کوم
زه پوهېږم چې هوا دې بدل شوې ده خو زه به دې مخواښه شم
بله د زونډی مورې ته یې څه دی ویل
هلو د زونډی پلار ته
یې او څه دی ویل خیرت خدای
هغه مخکې څوک را سره غږېده
هغه د ما ملګری سربلند خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د زونډی پلار مې په کار دی
ښه نو څه دی ویل
ما ویل چې څو بجې دی وړلم دوم
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سر شته او په موبایل کې دې هم سر شته
په هغه کله پوهېږم
یوه بجه ده
دا ښه دی وړلم دولو وخت دی خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي
ښځه د خدای په امان
په مخه دې ښه داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې
کار لرم و ښځې مومې په عذابه وه او خمه او پیژنده چې د ما بدبخت میرمن او د زونډی موري څه دی ویل
ما ویل چې د الکانو د پخو د چاندو لپاره واسلین واخلم کنه هغه نور خلاص سوي دي
وایخله
الین واخلم که ډیر
هر څومره چې اخلي وایخله
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو
زه په اندازه یې واخله
ښه د زندي پلار یې.
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندۍ په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته دي، موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخیې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي. پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
د کابل هوا خو اوس ډیره ښه ده، خو کله بیا دوړې دومره پکې ډیرې شي چې یو متر نږدې کس هم په اسانۍ نه لیدل کیږي. زموږ همکارې د دوړو او ګردونو د چارو له مسؤل سره مرکه کړې او د دوی په فعالیتونو یې خبرې ورسره کړې چې تاسې یې په نیک ساعت کې اورېدو ته رابولم.
صاحب، کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسؤلیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسؤلیت زما دی.
پوه نه شوم
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب، ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئی صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه داره شوي دي،
او هر یو په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي. او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنیټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای. همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله وکړه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا لیکلې او جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو شفیق لکنخیل، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه همایون هیواد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.